ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دې خبري غړی کې زمام مجید بابر نیکی هلی او سلام نو منی په دې خبرونه کې د خبرونو لپاره سره عبدالحی کاکړ او د ټکنیک په برخه کې را سره نو دیرا ملګری دی د خبرونه د سر موضوع په چمن کې پاک افغان پوله باندې او د تاوتریخوالي نه پس د غلاره د تګ را تګ لپاره او د تجارت لپاره بنده شوې ده. دا د دې خبرونه د سر موضوع ده. د دې تر څنګ یو شمیر نور راپورونه هم په دې خبرونه کې را سره دي. د خبرونه په وروستۍ نیمه کې درته ادبی او کلتوري خبرونه د مشال لاډیوي مجله هم وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې د 2 بجو د خبرونو لپاره مای خپل همکار عبدالحی کاکړ ته سپارم.
سر ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن لارا تر هغه وسلواله نشته ورسته تړل شوی چې د اف سي ځواکي وسکر پکې وژل شوی او دوه نور ټپیان شوی دي. د خورو نړیوال پروګرام د ژمي له راسیدو سره د افغانستان په لارو پرتو سیمو کې د 2018 خوراکي توکو زیرمه کولو اعلان کړی. د ترکیې د کورنی چارو وزیر په استنبول کې د سوی برید تور پر کوردی اورپکو پوری کړی دی. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن لارا تر هغه وسلواله نشته ورسته تړل شوی چې اف سي ځواک یو اسکر پکې وژل شوی او دوه نور ټپي شوی دي. په چمن کې ځای چارواکو د نوم نشوژلو په شرط بیګا مشال لیډو ته وویل چې دا پېښه غرمه هغه محل شوی چې د افغانستان لخوا یو کس پر اف سي ځواک ډزې کړي چې لکبله یو اسکر وژل شوی او دوه ټپي شوی. تر پېښې وروسته د دواړو غاړو لخوا ډزې تر شپې ناوخته روانې وي او لارا تر اوسه تړل شوی ده. په دې اړه مو د چمن لمرسیال کمشنر عبدالحمید زهری سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغه وی خبري ونه کړې. د افغانستان لغړې د طالبان حکومت لا هم په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د بلوچستان په مچ کې ناڅرګند وسلوالو شپږ کانکیندونکو تښتولې دي. په مچ کې د کانکیندونکو د اتحادي مشر اقبال یوسفزي مشالې ټول د کانکیندونکو د نومبر پر 14 تښتول شوی دي. د خبره په تښتول شوی کې څلور د خیبر پښتونخوا د شانګلي یو د مچ او بل د افغانستان اوسیدونکو دي. د مچ یو انتظامی چارواکي له رسنوي سره چې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نشولو په شرط مشالې ټول تر دې پیښې وروسته امنیتي ګامونه پورته کړي او لټون روان دي. تر اوسه چا د دې کسانو د تښتولو ذمہواري نه ده منلې. د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتون پر لس شاخ کړي چې د بدامنۍ پر ضد احتجاج ته سره یو سي. نوموړي پرون د لکې مروز ضلع په سره درګ سیمه کې د امن په اړه جوړ شوي سیمینار ته په وینا کې ویل پر پېښه خاوره وبخښه چې پر پښتنه خاوره د بدامنۍ مخنیوي یوازینۍ لارې د ولس یووالی دی.
چونه مستقبل غټل دي دا د خپل خور وطن غټل دي. لہذا ته د مسلې حل ته چې روزه ته چې متحد شې ته چې منظم شې ته چې باشعور شې نه ته په خوره جنگ کولای شي نه ته خوره بنه سره کاروبار کولای شي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د جنوبي وزیرستان په واڼه کې هم ځایي ولس په ډېر لوی شمېر د بدامنۍ پر ضد لاریون کړی و. دوی له ریاسته غوښتنه کوله چې د پښتنو پر وطن دي ترګري مخه ونیسي او امن پر ځای کړي. د پاکستان وفاقي او خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونو ویلي دوی د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي او وسلوالو ته به د فعالیت اجازه ور نه کړي. د خیبر پښتونخوا د بلدیتي حکومتونو منتخب استازي نن په غونډه کې د صوبای حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک لپاره کړن لار ټاکي. دوی تور پوری کوي چې حکومت فندونه او اختیارات نور کوي. د صوبې د بلدیتي ادارو د منتخب غړو د کونسل مشر او د مردان تحصیل منتخب چیرمن حمایت الله مایار پرون مشالې دې ته پاستو وسوي بیان کې ویلي چې منتخبه بلدیتي استازو دا غونډه به نن ماسپښین 2 بجې د پېښور د باچا خان چوک په کونسل حال کې وي. نو موږ زیاته کړه د غونډې ایجنډا به د با اختیار مکافي حکومتونو د جوړولو لپاره د احتجاجي تحریک پاړه کړن لار ټاکل وي. د خیبر پښتونخوا د بلدیتو صوبای وزیر فیصل امین کندبور د نومبر پر 12 مشالې دې ته ویلي چې د دې محله منتخبه بلدیتي ادارو خپل رسمي غونډې د سپیکرانو انتخاب او نور پارلماني کاروایي نه شروع کړي. د دې خبر ترڅو چې انتخاباتي کمیشن د عمل تر سره کړي دوی د ادارو ته فندونه نسی ورکولای. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره د افغانستان په لورو لیرې پرتو سیمو کې د 2018 خوراکي توکو زیرمه کولو اعلان کړی. د ادارې د نومبر پر 14 په ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي دا لړۍ به دوام لري. د خوړو نړیوال پروګرام وای په پام کې لري چې په میاشتنی ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو در رسول په هدف 1,00,000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره ګودامونه جوړوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي د کافي خوړو نه لنشوالی سره مخامخ دي. اورسته خبردار چې د ترکیه د کورنی چار وزیر په استنبول کې د سوی بریتور پر کوردی اوس اورپا کو پوری کړی دی. سلیمان سویلو نن ویلی چې د حمله په تړاوی 22 مشکوک کسان نیولې چې د پیدا هغه کس هم نیول سوی چې بمې شي وو. پروند د استقلال واټ په بازار کې 14 شپږ کسان وژلول. د کورنی چار وزیر زیاته کړه چې د حمله حکم د شام شمالي شهر کوبانی زخور کل سوی وو. د هغه سیمه د چپکی په دې وروستي کلونو کې د ترکیه ځواکونو د شامی کوردانو ملشي وای پی جی پر ضد عملیات کړی دي. د خبرونو پای
تازه مشالې ډیو ته وګي خبرونه در تازه مونږه همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کړل. اوریدونکو د خبرونه د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن پوله له هغه ورستو تر اوسه تړلې پرته ده چې پرون هلته وسلوالن خطه وشوه. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له خوا یو وسلوال کس پر افتی ځواک ډزې کړې دي چې د دوی په وینا یو عسکر پکې وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا رسمي خبرګون مخې ته نه دی راغلی. ایوب ترین په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د بلوچستان و سرحدي شهر چمن ته د افغانستان او پاکستان پر سرحدي پوله باندې د نومبر په 12مه نیټه هغه وخت تاوتریخوالی رامنځته شوی وو کله چې د غرمې وروسته د یو ناڅرګند کس له لوري د پاکستان پر سرحدي عسکرو ډزې وسوې. په کوم کې چې د ځای چارواکو په وینا یو سرحدي عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان شول. څوک چې سم د لاسه د کوټ و ملټري روغتون ته راوړل شوی دی. په چمن کې د چارواک پوینا چې پیشه پرون د غرمې وروسته هغه وخت رامنځته شو کله چې د افغانستان له اړخه یو وسلوال کس پر سرحدي عسکرو ډزې وکړې. د دې په جواب کې د پاکستان لخوا هم جوابي ډزې شوي دي. د دې وروسته د دوړو خو څخه د سرحدي ساتونکو لخوا ډزې په وار وار تر شپې نا وخته پورې روانې وي خو څه زیان نه دی اړولې. البته د دې څخه چې کوم خلک پر پوله تګ راته کوي په هغه کې ویر خبره کړې او ډېرې په منډو ترونډو اخته کړل. د پاکستان له لوري د چمن سرحدي پوله بند شوی ده چې تر اوسه نه ده خلاص شوی. په دې ترڅ کې مې د چمن د ډیپټي کمشنر عبدالحمید زیری سره د تماس نیولو څو ځله هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته په چمن کې د ضلع انتظامی چارواکو له لوري پر ټولنیز رسنیو په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې تر څو پورې په پیښه کې تورن افغان کس چارواکو نه نیولې او یا هم و پاکستان ته نه سپارلې تر هغه وخت پورې به دغه سرحدي پوله بند وي. د دې وروسته د پولې دې غاړې ته چیرمه د کسټم او په سلګونو لاریانې او کنټینران تیر شپه راستل شوي او د چمن په لور شاته بیرته راوستل شوي دي. هلته د افغانستان د سپین بولدک څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د پرونۍ ورځې د ډزو له امله د پولې اغاړې ته هم څه زیان اوښتی دي خو سرحدي مامورینو یې تصدیق نه دی کړی. البته پر ټولنیزو رسنیو په خبر شوي جلا جلا بیانو کې په پیښه کې د تورن کس د نیولو په خاطر په سپین بولدک کې ځینې سرحدي مامورینو پیغامونه خپره کړي دي.
السلام علیکم ورحمت الله ملګری. یو دنه فرد اشاره لګوټه تړلې ده د شي نوې ځوان دي دغه مشکل څول هغه جوړ کړی دغه سړی چې ما زړه کیر سي ډیر شدي ژړلم غي تړلې ده د شي مینه شری ده د شي نوې ځوان سړی دي دا کوشش وکاله چې بولدا کی ټول شي کبرونه ونسي.
د دې وړي ورده چې د چمن او سپین بولدک ترمنز پر دغه سره دی پوله هر ورځ د چارواکو د شمیرې لمخې د 15 څخه بیا تر 40 پورې کسان تګ راته کوي. په دې کې زیاتره د چمن هغه تجار وي څوک چې د ویش په آزاد منډي کې کاروبار کوي یا هم د افغانستان څخه ډېرې خلک د علاج په خاطر و پاکستان ته راوړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
زموشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د خیبر پښتونخوا په لکی مروت ضلع کې د امن په نامه سیمینار ترسره کړی. د غورځنګ مشر منظور پښتین یو شمیر نورو کسانو ورته ویناوې کړې دي. دوی پر ولس غږ کړی چې د بدامنۍ پر ضد احتجاج ترسره یو شي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په یو شمیر نورو سیمو کې هم ولس پراخ احتجاجونه ترسره کړي دي. احتجاج کوونکي تور پورې کوي چې ریاستي ادارو پر پښتنه خوره پروانه ترهګرۍ سترګې پټې کړي دي. خو د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبائی حکومت وای دوی د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. تفصیل عمر وزیر ناور.
پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر په 14مه سره درګا سیمه کې د امن په نوم یو سیمینار تر سره کړ چې پکې د جاني خېلو سره درګا کې میشته وزیرستانیانو او لکی مروت خلکو ګډون وکړ. د جاني خېلو سره نږدې د لکی مروت ضلع سره درګا سیمه کې دغه سیمینار ته د غورځنګ مشر منظور پښتین او نورو مشرانو ویناوې وکړې. سره درګا سیمه چرته چې سیمینار وشو د لکی مروت ضلع وروستو پاتې سیمه ده چې د بنو جاني خېلو او هوید سره په پوله پرته ده. د غلطه مروت بیټانی جاني خېل او شمالي وزیرستان ډیرای خلک له کلونو نه آباد دي. دغه سیمینار په داسې حال کې دوی ترسره کړ چې هم تیره ورځ جنوبي وزیرستان واڼه کې سیاسي ګوندونو د اتحاد تر مشرۍ لاندې زرګونه خلکو احتجاجي لاریون وکړ او د پاکستان ریاستي ادارو یې غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امن پر ځای کړي. سره درګا امن سیمینار ته د غورځنګ مشر منظور پښتین خپله وینا کې د پښتون میشته سیمو په وسایلو او د هغې په اختیار خبرې وکړې. نوموړي د امن لپاره په خلکو د یووالي او منظم کېدو غږ وکړ. پښتین وویل چې نور په خپله خوره جنگ او نامنی نشي زغملې. د ده په وینا کاموس پریکړه کړې چې نور په خپله خوره پر دې جنگونو اجازه چاته نه ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر اید رحمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې سره درګا سیمه کې امن سیمینار پښتون میشته سیمو کې د امن لپاره شوي پاسونونو او احتجاجونو یو تسلسل دی او خلک پر دې متفق دي چې له ټوپک کرکه کړي د جنگ نه ستړي شوي.
پسوات په وزیرستان په بجاوړ چې سمره علاقې دي چې د امن د پوره کیم پسین لګیا دی د جنگ خلاف. نو دا د یو کاړه وټ نو په دشه کومې غشتنه وکړه چې میج مزید په خپل خوره جنگ نه غوړي میج امن غوړي د ټیپک نه نفرت کی د جنگ نه نفرت کی ریاست ته د منسوبې د جنگ ولا ودروي. نو ان شاء الله میج آینده د پوره احتجاجینا پر لاتینا چیر د هم مسلاوي او د بدامنی خلاف د امن خبره ان شاء الله میج موجود.
د غورځنګ دغه تازه سیمینار یا غونډې په اړه مچکله په بنو کې د انتظامی او امنیتي چارواکو وپوښتل، نو یو امنیتي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او امنیتي ادارې د سیمې امنیت لپاره ګامونه اخستي. پولیس او فورسیز روزانه دغلته د وسله والو ضد کاروایي کوي. د د پوینا هدفی بریدګر او جرمونو کې ککړ ډیرای کسان یې په نخه کړي. نوموړي وویل د ترکیاتی چارو دوه عربه پیکیج ټینډر هم شوي چې سیمه کې په سړکونو سکولونو صفاسکلو اوبو او بخور نظام کې مصرف کولی شي. په دې وروستیو کې د لکی مروت بنو شمالي او جنوبي وزیرستان په ګډون سواد دیر بونیر باجوړ او نورو پښتون میشته سیمو کې د سیاسي ګوندونو په بلنه ځایي ولس د امن لپاره پاسونونه او احتجاجونه کړي. دوی وایي چې خپلو سیمو کې نور وسله والو طالبانو فعالیتونه نه مني. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو ته وګي ورزو بلوچستان ته د بلوچستان په مچ سیمه کې د کویلې شپک خان کیندون کې تختول شوې دي. د خان کیندون کو د اتحادیې ځای مشران وای دا په خبرون رامنسته شوی او تختول شوی کسان لا هم ورک دي. ځای امنیتی چارواکي وای لټون روان دي چا تر اوسه د دې کسانو د تختول ذمہواري نه ده منلې. د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د بلوچستان په مچ سیمه کې د نومبر په 12مه نیټه د ناصرګند وسلوالو کسان له لوري د کویلیش پښ کان کیندونکو تښتول سوي دي. څوک چې تر دمګړی پورې نه دی مندل سوي. په دې اړه مچکله په مچ کې د کویلې د مزدورانو د اتحادیې د ځایي مشر اقبال یوسفزي سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې په پیښه کې د تښتول سو زیاتره کان کیندونکو تړاو د خیبر پښتونخوا د شانګلې سیمه سره دی.
مختلف دیزونه دی مطلب بولان کوردی شو 172 او بلوچستان کو مختلف دیزو سا خلق کی وڑی پشپش کا سان پک سرا مزدوران دی یو پکی منشی دی بس نو لیبر جمع دار دی سو کندی وار دی دا گر دا دا پشتانه دی گر دا یوسف زیان دی او یو پک ما خیل کاخر دی تقریبا چلور کسانو تعلق کی دی آزاد دا شانگلی سرا دی او دا یو چکم برکت دی آزاد دا مچ سر تعلق دی یوسف زی دی آزاد او یو افغانی
نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت د تښتول سو کسانو د مندلو او تر خوش کولو په خاطر ځنګړي ګامونه پورته کړي. په دې ترڅ کې د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزی مشر سلطان لالا راته وویل چې د کویلې د کان کیندونکو حفاظت کول د حکومت ذمہ‌داري ده.
موزم دا خاص بدی تک پشتاسی رد مہربانی وکی دے خلقو کشنکس دی بچان دی او دا خلق دے خل بچانو کم جون دی حق جون نسی پاللی دے مزدوری بانی یکینا دا حد چا چی خل تا مطالبی دی حق مطالبی سرے مرشکار دل رو خدا کدر خبر کوو تی مہربانی وکی پا دے غریب انسانانو پا ذریعہ دا پرنک پا دے کی مسائل مختلف دی پخوا او پا دے کی دا گورنمی د سکیورټی خلک به وو اوس هغه نشته. منځونه دغه سی بی سکیورټی دي نو هر څوک ورول والا چې راځي د هغو د رکاوېدو والا د ګردلا والا څوک نشته.
د نوموړو په وینا چې د دې خلمخه هم د بلوچستان په ماربار سماولنګ او ارنای شارګ سیمه کې په وار وار د کویلې کان کوونکي تښتول سوي دي او په هغه کې زیاتره بیرته خوش سوي دي. په دې اړه مو څو ځله د مشت انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه او یو ذمہدار انتظامی مامور د نوم د نشودلو پر بنسټ مشالیرو ته وویل چې د پیښ وروسته په سیمه کې د امنیت په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. خو څوک یې نه دی نیولې او نه هم یې ویډلې د دې وروستي پیښ ذمہداري قبله کړې ده. خو په تیر وختو کې د دغه ډول زیاترو پیښ ذمہداري د بلوچو وسلوالې ډلې بي ال لخوا قبله سوې وه. د پرونی ورځې د پیښ په اړه د مچ ځای چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې ډېر ژر به تښتول وی کان کیندونکي را خوش سي. دونه ورده چې په بلوچستان کې د غرنیم ځکو څخه د کویلې د راستولو کار یو سند ګرځېدلې دي. د کویلې د مزدورانو د شمیرې له مخې په مځکه کې لاندې او لوړ د درو لکو څخه د زیاتو خلکو روزګار د دې سره تړلې دي کوم چې په ورځ کې د 13 څخه بیا تر 40 زره ټنه پورې کویله راباسي. د دې کویلې لویه برخه د هیواد په کارخانو او د خښتو په بټیانو کې کارول کیږي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع تیراته د خیبر ضلع د زراعت محکمه وایي د نړیوالو ادارو په مرسته په تیرا کې د غیر قانوني فصلونو پر ځای د قانوني فصلونو کروندې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. کروندګر وایي د زراعت محکمې د دوی شاوخوا سلویختو کسانو ته د مشرومو یا د خریرو د پیداوار تربیت ترڅنګ د مشرومو تخم او نور اوزار هم ورکړي دي. یا د اداره وایي چې هلته خلکو ته د خریری یا مشروم د پیداوار تربیت ورکړي او ځینې کروندګر په ډیر مقدار کې ترې حاصلات اخیستي دي. نور حال د مشال ریډیو د خبریال فرات شینواری په راپورټ کې ورو
د تیرا مشروم کلب سینئر نائب صدر کرامت الله د نومبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د مشروم د پیداوار تجربه 2 کال مخکې پیل کړی و او هلته اوس په لسګونه کسان دا کار کوي.
دا ډیر ګټور فصل دی او اوس موږ د کلب د ممبر تعداد د 300 نه ویری دی. په دغه علاقه کې موږ سره ډیر تاوان وکړو، خوست کر اګریکلچر والا ډیر تاوان وکړلو، اګریکلچر ډیپارټمنټ والا په نږدې ورځو کې 40 کسان والا ټریننګ روکړو، 15 ورځې ټریننګ وو، هغه ټریننګ حاصل کړلو دی موږ ورچو او دغه کیټونه یې ورکړل، ټول کیټونه سامان یې ورکړو، بوس و د مشروم کم تخم چې واغه یې ورکړلو. دانه مخکې یو ډیپارټمنټ بل مرشه مدد کړی و، هغه 25 کسان والا ټول کیټونه ورکړي.
د تیرا میدان یو بل کروندګر احسان الله پریدی وایي چې د مشروم کرلو تجربه یې په لومړي وار په 2020 کې کړې وه او په هغې وخت کې کم لګښت سره ډیر آمدن ترلاسه کړی و.
ون کتل تقریبا چې 8000 روپۍ خرچه پې مونږ کړې وه او د هغه نه د 35000 مونږ صرف آمدن وخستو. بقیا د خپل کولا و سره د نږدې کلي دغوم پې چې کوم ضروریات و غلا به مې ورکول، هم پې پوره و، قلمکاری و دغه چشمه کاری، دغه طریقې خل یوې نرسری جوړېدلو. نو د مونږ هغه ممبر چې کوم دی هغه لیم ټول کیټس ور کړی و، په هغه کې اوس داسې کسان شته دی چې هغه سامان روړی د نرسری جوړېدو لپاره، چې کومې شاپرې دي کومه خوب رایدو نو هغه یې روړی دي. و تقریبا چې دغه میاشت نیمه کې به یې ټیم دی انشاءالله چې هغه به نرسری هم جوړې کړي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې افسر ضیاءالاسلام د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې موږ هلته په تیرا کې د مشروم پیداوار لپاره هر ډول مرسته ورکوو او متاثره شوو سیمو کې یې ځمکې هم هوارې کړي چې خلک پرې نور فصلونه هم وکري.
مونږ کوشش کوو چې انشاءالله دا تیرا مشروم کلب چې کوم دا تیرا مشروم ډیولپمنٹ ارګنایزیشن دې ته سپورټ مونږ ورکو، اګریکلچر محکمه او نور چې کوم پروجیکټونه دي چې دا پرمختګ وکړي او مخکې لاړ شي، دا مونږ انشاءالله مارکیټ سره لینک کړو. هلته مونږ ټریکټر ورته پرووایډ کړو، 400-500 ایکر ځمکه جوړه شوه، هلته ریهبلیټیډ شوه او اته مونږ غنم ورکړل، غنم مونږ ویټ سیډ ورته پرووایډ کړو. اټ مینس انشاءالله هلته به خلک غنم وکړي چې دا چې دا کوم 400 کوم کارل دی اساس شي، دا به ان شاء الله تل ختم شي او ورو بعدا ختمېږي. هو سکتے چې ان شاء الله 60-70% په اوس کم شي، مې روان کال کې منورا کمېږي ان شاء الله. مونږه التا هغه اکټیویټیز کوو چې کومه انکم جنریشن اکټیویټیز دي.
د تیرا د مشروم کروندګر وای وس خپل فارمونو نه دومره حاصلات تخلي چې واځي د ځای مارکیټ ضرورت پرې پوره کوي او نرخ یې 400 روپۍ کیلو ورته مقرر کړی او پوخ سیر په 1500 روپۍ خرڅوي. طلب زیات دی او ډیر زر به یې پېښور مارکیټونو ته لیږل هم پیل کړي. کروندګر وایي مشروم یا خریډۍ په رستورانونو کې په یو شمېر خوړو کې استعمالیږي، اچار هم ترې جوړیږي، سوپ کې ځایی خلک خوښوي او د دوایې په توګه هم خلک کاروي او نه یوازې پاکستان بلکې په بهرنۍ نړۍ کې هم طلب زیات دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورجو. افغانستان ته د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان FAO په مالی مرستې د دې ولایت په ولسوالیو کې د سارو د پوستکي د ناروغۍ د مخنیوي په موخه 40 ډوزه واکسین تطبیق کړي چې ورسره تر ډیره د ناروغۍ د خپرېدو مخه نیول شوې ده. مالداران بیا دغې ناروغۍ اندېښمن کړي او له مسؤلینو غواړي چې د درملونو او واکسینو په برخه کې ورسره اړینې مرستې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دې وروستیو میاشتو کې د جلال آباد ښار په ګډون د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د څارویو د پوستکي ویروسي ناروغي ګڼ شمېر څاروي مړه کړي او لا هم مالداران اندېښنه لري چې که غواګانو ته یې پر وخت واکسین او درمل ونه رسیږي او د ناروغۍ مخنیوی یې ونه شي، په دې ولایت کې به د پوستکي د ناروغۍ له امله ګڼ نور څاروي هم مړه شي. نورولی او سیدا جان چې په بیسودو ولسوالۍ کې پر مالدارۍ بوخت دي، له مسؤلینو غواړي چې د واکسینو او درملو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
بس دې مخنیوي وسی دې مرز د بخي زیات خلک زیات خپه کړي دي.
موږ دا کاروبار هم دا شاید هغه یو غوښمه نشو ډیر غښتوان لري. نو موږ له حکومت د لوښنه دا غواړو چې موږ سره ساده وکړي، دا واره چې دې موږ نه سره ستلای کنه، ځکه تور لښ پیو موږ کومل دې ستنی وای. نو بس دا دې موږ وسکه نسته.
خو د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤل نوای چی د سارویو د پوستکی ناروغي د لاخ پرېدو او د سارویو د ژغورنې په موخه هلې ځلې کړي، او د دې ولایت په چفرهار، بټیکوټ، سرورود، کوسکونړ، غنیخیل، کامی او بیسود ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان اف ای او په مالی مرسته سارویو ته 60,000 ډوزه واکسین تطبیق کړي دي. د ننګرهار ولایت د کرنې او مالدارۍ امیر زمیر بیسودی وایي
دغه ناروغي د انسانانو لپاره کوم خطر نشته، یعنی زونوز نه ده. خوشبختانه موږ د ډیرو مؤسساتو د برنامو سره هماهنګي وکړه او هغوی سره هغوی نه مو د همکاري غوښتنه وکړه. د هغې په نتیجه کې د خوراک نړیوال سازمان لخوا یا د اف ای او لخوا 60,000 دوزه واکسین د ولسوالۍ لپاره همکاري شوې ده چې فعلاً لپاره دغه واکسین په ټولو ولسوالۍ کې تطبیق شوی دی.
رضا خان چې د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه زنګوي سیمه کې په خپل کور کې شیدی لرونکي غواوې ساتلې او محصولات یې بازار ته وړاندې کول وایي د سارویو د ناروغۍ پر مهال ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
دغه مالداري مونږ په کور کې کوله او درې غواګانې را سره وې، او په دغه درې غواګانو کې مونږ ټول هوایي دمدغه و شیدې مستې به مونږ غونډولې او بیا به مونږ خرڅولې. هغه مرسته راغی او لمنګ نه درې وړ غواګانې ونیولې، خو دغه دوه دانې لمنځه ویوړلې او یو پاتې شولې شدی ارسه خو په مرستیا کې لمنځه لاړلې.
تاسو سره په دغه برخه کې چا سمرسته نه وکړي لکه واکسین کېدل کنه؟
په دغه وخت کې موږ سره هیڅ چا نه مرسته کړي، نه مسوګ لیدلې او نه راغلي دي.
د حیواني برخه ډاکټران بیا لمالدارانو غواړي چې د دغه ناروغي پر مهال د سارویو روزنی، خوراکي او افزول صحه ته پام وکړي. د سارویو د پوستکي د ناروغۍ د خبرېدو په پیل کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې خبرې دي چې ګواکې دغه ناروغي انسانانو ته هم انتقالیږي، چې بیا د جلال آباد ښاروالۍ په ننګرهار کې د سارویو په غوښه پلورلو لنډ مهاله بندیز هم ولګولو، خو بیا بیرته ژر لرې شو. د کرنې ریاست مالدارانو ته ډاډ ورکوي چې د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته به د راتلونکي زیږدیز کال په پیل کې په دغه ولایت کې ټولو سارویو ته د دې ناروغۍ د مخنیوي واکسین تطبیق شي.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو، د په د خبرونه په دې برخه کې یو نړیوالې موضوع ته تاسو پام راګرځوم. د 13 ورځ د ترکی په استنبول ښار کې یو 14 شپک کسان وجلی او یو تیا نور ټپیان کړي. 14 نفر مازیګر نږدې 4:30 بجې د ښار په استقلال سړک کې شوې ده. د ترکی ولسمشر د برید غندلې او ویلي دي چې په اړه پلټنې روانې دي. یو شمیر نړیوالو مشرانو هم د دې پیښې غندنه کړې ده. صفی الله ستانګزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د استانبول استقلال واټ یک شنبه مازیګر مال د یوې مرګونې چاودنې شاهد و. دا سیمه د استانبول د اکثرو نورو واټونو په څیر معمولا له خلکو او ګرځندویانو ډکه وي. په امنیتي کمرو کې چاودنه ډیره لویه ښکاري. پولیسو له پیښې وروسته سیمه کلابنده کړه او پاتې شوي خلک یې وایستل. سیمې ته امبولانسونه او د پولیسو ګڼ موټر ور روان و او د پیښې ټپیانو مړي انتقالول. جمال دینز د پیخې یو شاهد دی. هغه د فرانسوي خبری اژانس ته وویل موږ لږ لري وو، خو یو څو کسان مو ولیدل چې پر ځمکه پراته وو. د یوې لویې چاودنې غږ و، وروسته تور لوګی پورته شو. خلک را تښتېدل. ما خلکو ته ویل چې مه ویریږئ، ځکه هلته ماشومان او کورنۍ هم وي. وروسته بیا پولیس د پیښې ځای ته راورسېدل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان چې د G7 سرمشریزې لپاره اندونیزیا ته روان و، تر سفر مخکې په یو ټلویزیوني بیان کې د پیښې په اړه وویل لار څه مخکې زه غواړم د هغو کسانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړم چې د استقلال واټ په بمی برید کې وژل شوي، او د هغو کسانو لپاره چې ټپیان شوي د ژر ښه کېدو هیله کوم. هغه زیاته کړه چې لومړني معلومات ښیي د برید تر شا یوه ښځه لاس لري. اردوغان وویل د ترهګرۍ له لارې د ترکیې او د ترکیې د ملت د تسلیمولو هڅې به نتیجه ورنه کړي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتای د شپې ناوخته ویلي دا یو ترهګریز عمل و او یوې ښځینه بریدګرې به مې چاودنه ترسره کړه. د استانبول په دې برید باندې د نړۍ ځینو مشرانو هم غبرګون ښودلی. له دې ډلې د ناټو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي د استانبول زړه بوږنوونکي انځورونه یې لیدلي چې دا پرې سخت خواشینی دی او له قربانیانو سره خواخوږي ښیي. ستولتنبرګ په خپل ټویټري بیان کې زیاته کړې چې ناټو د خپلې متحد د ترکیې تر څنګ درېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په استقلال واټ کې دې برید خواشینی کړی او د ترکیې د ملګري هیواد د خلکو درد د اوکراین د خلکو درد دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي چې په استانبول کې دا برید چې پکې ملکیان وژل شوي او ټپیان دي په کلکه غندي او د ترکیې له خلکو او حکومت سره خپله خواخوږي ښیي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې دا برید غندلی او ویلي دي چې عربستان له ترکیې خپل ملاتړ او د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګندوي. چا په استانبول کې د دغه برید مسؤلیت لا په غاړه نه دی اخیستی، خو ترکیه په خپل هیواد کې د اکثرو داسې پیښو پړه د کردانو په کارګر ګوند پی کی کی او د داعش یا اسلامي دولت په ډلې اچولې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پښتونخوا کې 2:30 بجې شوي دي. د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله تر هغه وسلوالو نښته وروستو تړل شوي چې د اف سي ځواک یو عسکر پکې وژل شوی او دوه نور ټپي شوي دي. په چمن کې ځایي چارواکي وایي چې دا پیښه پرون غرمه هغه مهال شوي چې د افغانستان لخوا یو کس پر اف سي ځواک ډزې کړي دي چې له کبله یو عسکر وژل شوی او دوه ټپیان شوي دي. د بلوچستان په مچ سیمه کې ناڅرګند وسلوالو شپږ کان کیندونکي تخته ولیدي. په مچ کې د کان کیندونکو د اتحادیې مشر اقبال یوسف دی مشال لري ته وویل چې دا کان کیندونکو د نومبر په 14 تختول شوي. د په وینا په تختول شو کې سلور د خیبر پښتونخوا د شانګلی، یو د مچ او بل د افغانستان اوسیدونکي دي. تر دا مهال د دې تختونې ذمہواري چا نه ده منلې. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین پر ولادت غږ کړی چې د بدمنۍ پر ضد احتجاج تر سره یو شي. نوموړي د نومبر په 14 د لکی مروت ضلع په سره درګه کې سیمه کې د امن په اړه جوړ شوي سیمینار ته په وینا کې وویل چې پر پښتنه خبره د امن د بدمنۍ مخنیوي یوازنۍ لار د ولس یووالی دی. تاس مشال ریډیو ته وګی او اوس درته ونې د خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. دا ونې په مشال ریډیو مجله کې نجیب عامر د مروت سیمې د یو شاعر، لیکوال او ژباړن احمد جان مروت سره د هغوی پر ژوند او حالو دلو خبرې کړې دي. د خبرونه په اوږدو کې د میلمه شاعري هم اوریدلی شي. راځئ چې وورو د مشال ریډیو مجله.
د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو، د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونې په خبرونه کې د احمد جان مروت صاحب سره د هغوی پر ادبي ژوند او هلو ځلو باندې خبرې کوو. احمد جان مروت صاحب، لکه د تخلص نه چې تاسو احساس کیږي، د مروت او د سیمې نوموړی شاعر دی. په مروت سیمه کې په شاعرۍ باندې به هم خبرې کوو. احمد جان مروت سره د هغوی په ژوند او کار باندې به هم خبرې کوو. مروت صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
خوشحاله اوسې، آباد اوسې، مهرباني، تشکر.
ډیر مننه احمد جان. مروت صاحب، د مروت د کومې سیمې یاستې؟ د ځان په باره کې، د خپل چم مالت په باره کې کوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
زه د لکی مروت د مشرقي سایډ لنګر خیل وانډا ورته وای د غو سیدون کې ما.
خاجی،
او نن سبا په لکی سیټي کې اوسې ګما.
صحیح. او د خپل تعلیمي حالو زلو د دې معلومات هم کوریدونکو ته ورکړي.
تعلیمی خو ما د اختو کې مې ایم ای کړی دا.
ښه.
او نن سبا د ریټایرمنټ ژوند تیروم په پاکستان پوسټ افیس نه، د ډیویژن سپرنټندنټ پوسټ باندې ریټایر یم.
ښه جی. او احمد جان مروت صاحب، د ادبی نړۍ سره له څومره وخت نه تاسو تړلی یاستئ؟
ادبی نړۍ سره تقریبا دا 82 نه 1982 کاسی دا سیدا ټایم نه،
یعنی 1982 کې. صحیح. نو مروت صاحب، ستاسو په سیمه کې خو ډیر نوموړي شاعران تیر شوي دي. نو رحمت الله درد صاحب نوم کا سړی اخلي، عمر دراز مروت صاحب او داسې به نورم وي. تاسو چې کوم وخت کې شاعري پیلوله، نو د کومو ادیبانو سره، کومو شاعرانو سره مناسته پاسته کړې وه؟
دا دا کم چې تا یاد کړل دا ټول زما در سه زما مشر خدای دې وبخي
امين
او مجذوب ته وو علامه ربانی طيب وو قاسم محمود سه وو دا دا وخت زمون ملګری وو د مشرانو کې او چې کم زمونږ امزول شاعران او افکار بخاری سه زما کلاس ویلو
خزي
نادر خان علی له اودا سے ملګری دي
صحیح ستاسو په سیمه کې مجذوب صاحب د یوې ځانګړې لارې لاروي دی په نظم کې هغه یو لوی نوم پیدا کړی در څه بیا د غزل لاره غوره کړې وه تاسو ځان دپاره کومه لاره خوښه کړې وه احمد جانه
زه نظم هم لیکم او غزل هم لیکم دواړه
صحیح او
آزاد نظم آزاد نظم کې زمانه د دغه خلې
یعنی آزاد نظم مو ډیر خوخیږي دا ویل غواړي
او یو
صحیح زموږ مرکه خبرونه وی مروت صاحب خو تاسو نه به یو سو ورو د خبرونه په دې برخه کې زموږ اوریدونکو ته سو راوي
یو ورو کوم له آزاد نظم دې ماز دیګر
صحیح دا و به ورو مروت صاحب خون به وکي
تور شپه سپین سبا شو سره ګرم شو مرد حسن پوښ شو زرزوان باندې راغی افق دوک شپ شفق کې مازدیګر دی دنمر صاف لګیدو دا بیل بیل رنگ تا ستا د حسن پذیر ګورم د فطرت په آینه کې
واه ډیر ښه مروت صاحب آزاد نظم خو خوند کوي خو په دې آزاد نظم کې م یو څه خو دغه ساتل کیږي هغه ردم کنه تاسو په دې نظم نه ماته داسې اندازه لګي چې قسم آزاد نظم دی خو یو څه موسیقي په کشته دی داسې موجونه په کشته دی
نو آزاد نظم کې خو دا خبره ضروری ده چې هر عام اسلام خپل وزن لري
خاجي
او بیا په دغه کې او ویز چې زیر ازین داسې دغه پکې
تلل راتلل پکې خپل ښکاری صحیح احمد جان مروت صاحب دره ته وای چې تاسو په سیمه کې نن سبا کومې ادبي جرګې فعال دي او چې تاسو ورسره راشه درشه کوي زی ورته کې نه پاسې ورکې او د نور ادیبانو سره بندارونه کوي پکې
مکمل کړه ریګو لر ز د کومې جرګې غړې نه هم پاتې شه خو به مروت ادبی جرګې لکی مروت او رڼا ادبی جرګه لکی مروت سره مې وخت په وخت دغه کیږي ناسته او لاړه کیږي چې کله کلی ته لاړ شم نو
صحیح او مروت
نوکرۍ په سلسله کې به پېښور کې وم نو مرکې ته به د کلندر محمد صاحب والي چې کوم جرګه اکثر حنیف خلیل صاحب سره
صحیح دا تاسو دا خبره کوي چې قلندر صاحب ژوندې و
ژوندې و
صحیح هغه ورځو کې خو زه هم راتلم منه پیغام چې مخامخ شوی و کنه احمد جانه
پته نشته نو کیدی شي چې ملاقات شوی او سراته یا تم نه یې زمه هم درته یاد
او کنه وختونه دې تیریږي
ګل محمد صاحب بیتاب
جی جی بالکل شہاب بنوسے سے برات داسی نور ملگری بہم حنیف خلیل بہو امدارنگا ڈاکٹر صاحب اظہار اللہ اظہار بہو محب اللہ شوق بہو مشتاق مجرو یوسف زی بہو زلان یوسف زی بہو زبیر حسرت بہو کا نا
جی جی دا خلق بہو
صحیح دا قلندر سے سر ناستے پاستے نمو ست ترلاسہ کڑی دی احمد جان مروت
دا هغه ناستی پاستی نه زما کریټیسیزم کې ډیر دا په اخلاص شو او بیا یو وخت دا سرهغه دا هغه د وفات نه پس چې د حنیف خلیل او ډاکټر چراغ حسین شاه صاحب او یو ډاکټر میجر الطاف پډی خان کې مونږ وو په کرے معاملې کې نو ال تک به مونږ مجلسونه کېدل او بیا ما ټوک درد او مجذوب باندې یو کتاب ولیکلو درد او مجذوب
خاجه
دا غوی په شاعرۍ باندې داغه خارجی او داخلی کریټیسیزم وو. جی
صحیح احمد جان. مروت صاحب تاسو د مروتو د شاعری کې ځنی ځانګړي سیزون هم شته، مثلا په جنوبی پښتونخوا شاعری کې لکه کاکړې غاړې دي، د یوسفزو په سیمه کې مثلا ټپې دي، ستاسو غاړې ته ستاسو په شاعری کې لوکل څه لري چې د نورو سیمو خلک یې نه لري، د مروتو سیمې خلک چې لري؟
دا ډېر ښکلې پښتنه وکړله.
جی مهرباني. او
په دې معاملې تاسو ته دغه ریفر کوم چې مروتو قصرونه د یو ځانګړې صنف دی، د مروتو قصرونه د مروتو د شاعرۍ د پخوا زمانې د پښتو زمانې نه هغه را روان دی او اوس ډیر کم دی، خو هغه د هغو چې کوم مروتو دغه دی په هغې باندې مجذوب صاحب یو کتاب حاشیه لیکلې وې، مروتو قصرونه کتاب وو، د پښتو اکیډمۍ پېښور نه چاپ دی.
صحیح. زمونږ اوریدونکو ته په لنډه توګه ووایي چې دا یو مثال که ورکوي، دا نظم وي، لنډ نظم وي، ټپه غوندې وي، ککړې غوندې وي، کسر څه ته وایي چې دا اوریدونکي چې اول ځلې نوم اوري چې دوی لږ پوه شي؟
کسر چې کوم دی دا په تخلص په نوم کې راځي، او هغه کسر هغې ته وایي چې خپل نام یو برخه پکې استعمال کړي، او دا به دی کې به اکثر د جنګونو واقعیات به پکې بیانېدل، لکه چاربی تک شي یا داسې نوم بل دغه داسې نامونه نظمي اوږد نظمي اوږد نظمي یو بده دا ته یاد کم کنه چې بیگو خیل او ایسک خیل دو قومونه دي کنه.
جی بالکل.
نو دا هغه په یو خیلی که ایسک خیل و سیدل او دا بیگو خیل و غواقه دا کولی تنگولی بای وحلی بای رتلی بای مریکولی بای، نو بیگو خیل و اگو بنده عملی کولو کوششو کو خو دا خکار پا بحانه بانده او بیا لاند بالده بیا جگر اوشونو پا اغی بنده یو میراوس شاعر غالبا هغه یو کسر لیکلو یوسو هغه دی چې بیگو خیلو بنش غرما کا بریجر و پچانی و بریدل، غرما کا بریجر و پچانی و بریدل، بیگو خیلو بنش کار کرا پچانی و بریدل. او میر شیرجان د شپلاردو شهی دکان و د د عجزې پهلوان ډېر وشورول، بری په انتروره یو خو ما ګڼه پسله چې جنګ سره لګیا سو به ډېر رانه له میدانه، او داسې یو نور اوس ماته یاد نه دي، داسې نور ډېر دغه دي د نازیانو د مروتو جګړې شوي دي، د هغې واقعات پکې بیان شوي دي، نور ډېر داسې
احمد جان. مروت صاحب دا کسرونه چې دا پولیسی شاعری کې راځي که دا نور شاعری چې مونږ کوو دودیزه شاعری ده زمونږ؟
پولیسی شاعری کې راځي،
ولسی شاعری کې راځي. صحیح. او دا نور شاعران لکه تاسو غوندې چې شاعری کوي، چې چا باقاعده مشاعرو ته ځي، راځي، کتابونه لولي، کتابونه چاپ شوي، دغه شاعران هم قصرونه لیکي؟
نه، دا نه لیکي نن سبا.
صحیح.
چیرې که داسې چا لیکلی خو داسې یاد نه دي ماته.
صحیح. نو تاسو نه کسر خو نه ورو، ځکه چې تاسو به لیکلې هم نه وي، خو تاسو ښه یاداشت مو ښه دی، ځینې کسرونه درته یاد دي. ستاسو د غزلیزې شاعرۍ نه څه راته اورولی شئ؟ ما اوس چېرته فیسبوک کې ستاسو یو غزل ولیسته، د درد سه په ځمکه مو لیکلی وه، که مغه راته واوروئ خوند به وکړي، ډېر خوندور شعر و. جی بالکل. وروسته به بله هم اوروئ. اوس که د خپرونې په دې برخه کې د تبرک دپاره د در صاحب اروا دې خاده وي، د هغوی په ځمکه یو غزل تاسو لیکلی، کومغه راته اوروئ. جی
لگی دچا بغیر انجمن چی انجمن نے لگی مالک لے چی غم یہ پزڑو دلئی دلئی وی خو غم جن نے لگی غم یہ پزڑو دلئی دلئی وی خو غم جن نے لگی دچا بغیر انجمن چی انجمن نے لگی شیر چی لمن صفا بو عمل کرو چی داغدار نوی لمن صفا بوئے ملگرو چھ داغدار نوی چھ رنگ الو دشی داغ داغ شی نو لمن نے لگی سسوا دعا اوخ کی ملغلرے چھ لسکر بلاڑے سسوا دعا اوخ کی ملغلرے چھ لسکر بلاڑے گریوان چھ لند پو اوخ کو نکڑی چھوک مین نے لگی چھپ موسم د پسرلی نکڑی زرغون گلونا داسی چمن ملگرو ہی چاہتا چمن نے لگی داسی فن د فنکار د بدن روحوی جوند پد پوری فن د فنکار د بدن روحوی جوند پد پوری چھ جوندون ور نکڑی فنکار تا فن سفن لگی دا اخلاص جامع پتن دا چاپ سرو منگلو دا اخلاص جامع پتن دا چاپ سرو منگلو شہید دمین تا حاجت صدق فن لگی چھ بودوانی وی ہم خائص وی ہم ادا احمدہ چھ ہم زوانی ہم خائص وی ہم ادا احمدہ سنگ باور دچا مین پا تن بدن نلگی
سنگ باور دچا مین پا تن بدن نلگی اور دن کو دا خیستہ غزل چتا سرور دا دا احمد جان مروت سیب غزل دے او احمد جان مروت سیب دا مروت و دسمین موڑ شاعر دے پا معاصر ادب کی دا دا نم خلق پی جانی او دوی ننس منگ سر پا داونے پا مشال لڈیوی مجلہ کی ملما دی احمد جان مروت سیب دیر اخکولی شاعری کوئی غزل مو ام خکولے دے ازاد نظم تا سو مخ کیوا ورو وغم دیر زیاد خکولے دے دا مو پا کتابی بنا لستون کو تا دا خپلا شاعر رسو لکنا
او یو کتاب زما چاپ دی او خساس کی ساس کی
خجی
بل کتاب چکم دے سری سری گریوان ہاگا چاپ نہ پاتے دے سمجبوریان پو وجی باندے سزما توجہ بیا بل خاتوا اوڑے دلا سن 2010 نا زبیا دے قرآن پاک تفسیر طرف تما توجہ اکڑا اور دا ڈاکٹر چور اسرار احمد صاحب وال تفسیر دے بیان القرآن
جی جی
تو وہ دن مشتمل دی نو ہگا ما تر اوس پور لخیر سرا طول مکمل ترجمہ کو پختو تا
ماشاءاللہ
تو ہگی کو ہگی کے ڈاکٹر صاحب دا علامہ اقبال دا سعدی شیرازی دا غالب ڈیر شیرون پکے اگ استعمال کری دی کنا نو اگر شیرون با تو منظوم ڈول باندھ ترجمہ کری دی
صحیح
دامی بکی یو انفرادیت پیدا کرے دی
صحیح احمد جان مروت سے شباڑا خو اسیم جی ما پختنه دا و چې ترجمه خواسم یو ډیر ګران مسولیت وی ګران کار دی بیا په شاعری کې منظومه ترجمه بلان اور ګران نو څنګه وتوانې دی په دې باندې ډیر کار به درنه وخت ډیر مهنت پم کړي
بس دا د توجه خبره وکنه
جی جی
چې کله ما ترجمه دا سې شه دی کنه په ترجمه فن په متعلق یو خبره کومه
جی جی
هغه دا دی چې کله یو مترجم د چا شاعر یا چا ادیب یو آرټیکل یا یو نظم یا سشه ترجمه کوي، نو پکار دا چې هغه مترجم په هغه کې خپل ځان تحلیل کړي په هغه نظم، په هغه شعر، په هغه فن پاره کې ځان داسې ورډوب کړي، کنه داسې پکې تحلیل کړي چې هغه پکې ورک شي، دا هغه ځان د هغه ورنه ورک شي. دا هغه نو پس ته بیا د هغه ترجمه چې کوم صحیح هغه راځي، هغه راځي گنی، نو بیا ترجمه بیا ترجمه نه لګي، بیا اسې تکلیف او تکلف باندې سیز راځي پکې. نو ما ته داسې خدای پاک په دغه راکړو چې شعر به پکې راتلو، نو داسې یو پنځو شپږو منټو کې به بس الله پاک په ما باندې رحم وکړو او هغه سیز به وشو.
صحیح احمد جان. مروت صاحب، دا خو تاسو ډیر ثوابي کار کړی دی، دین علاوه نور ادبی ژباړې هم تاسو کړی دی چې د نورو ژبو نه نثر یا نظم تاسو پښتو ته راړولی، یا د پښتو نه مو یو څه نورو ژبو ته اړولی وي، ادبی کارونه مو پکې کړی دی؟
نور فلال نه دي کړی. یو د درس والا یو غزل ما انګلیش ته ترانسلیټ کړی و، او بیا زما پروگرام چې دا بز ډیر شاعری دا انګلیش ته اړوم، خو دا ملازمت مسلې وي، او دا کلام پاک دغه کار نه ډیر روزګار نه هم کنه.
جی جی.
نو بیا رانه پاتې شو هغه کار.
الله پاک دې توفیق درکړي احمد جان مروت صاحب، چې تاسو ثوابي کارونه کوئ او همدارنګ ادبی هلې ځلې مو هم چانه پټې نه دي. او دره ته وایي چې په نثر کې مو څه کار کړی دی دین علاوه؟
کتاب لیکل دی د کرټی سیزن.
جی جی.
په 2006 کې چاپ دی درد او مجذوب.
جی جی.
د درد او د مجذوب شاعرۍ باندې.
ها جی ها.
لدین علاوه زما بل یو نثر کتاب چاپ ته تیار دی، په هغه کې کئی مروت، منتظر بیٹھنای، ربانی طیب، د مروت و کسرونه، د مجذوب ورکړي، دا ریډیو د پاره یو څو دغه مالی کلی مو کنه.
جی. تاسو په خپلو خبرو کې احمد جان مروت صاحب د منتظر بیټنی صاحب یادونه وکړه، د غار وادي خادوي، دا راته وایي چې د بیټنیو او د مروتو د شاعرۍ انداز او د دوی اسلوب او د اظهار ژبه یو ده که فرق لري؟
دا تقریبا یو ده، څه معمولي معمولي یو دو سوټو کې داسې راځي چې هغه لکه بیټنی د کوټې طرف ته دغه کوي، لکه وو لفظ استعمالوي کنه. او نور چې کوم دي، نور د مروتو د بیټنو لهجه، او دغه تقریبا یو برابر ده.
صحیح صحیح. او د نورو سیمو د ژبو سره لکه د یوسفزو کومې علاقې چې دي، سوات، مردان، پېښور، د دې ځای کومه شاعري چې ده، او ستاسو د سیمې د مروتو د بیټنو شاعري چې ده، د بنو د سیمې شاعري چې ده، د دې ترمنځ څومره توپیر موجود دی که نه؟ په یو بل باندې دوی پوهېږي؟
خبره داسې ده چې زمونږ مروت او بنوسی دا د یوسفزیو په ژبه باندې، د یوسفزیو په شاعرۍ باندې، په دې باندې پوهېږي، او څه داسې تکلیف ورته نه پېښېږي. خو دا یوسفزی چې کوم دي، دا سواد د پېښور او د مردان، دا خلک مونږ نه دا ګیله کوي چې تاسو خپله لهجه استعمالوي او ستاسو لهجې باندې مونږ نه پوهېږو. نو زه وایم چې دا د دوی غلط فهمي ده. ژبه یوه ده، لهجې بدلې دي. که نن زه د یوسفزیو په لهجې باندې پوهېږم یا د کوټې په لهجې باندې پوهېږم، نو کوټې والو یوسفزی ته هم پکار دي چې د مراتو لهجې باندې ځان پوه کړي.
صحیح، بالکل همداسې به کیږي. احمد جان مروت صاحب، په دې وروستیو کې دغه مشکل به یو څه کم شوی وي چې پخوا خلکو به ګیله کوله چې یاره زه د پیښور خلکو په وی چې د کوټې د خلکو ژبه لګه ګرانه ده یا ستاسو د سیمې خلکو یادونه به کوله. اوس خو دا ټولنیزې رسنۍ راغلي، میډیا دومره مخې ته راغله، نړیوالې رسنۍ دي د پښتو خپرونې کوي، نو اوس خو هغه مشکل به حل شوی. اوس د پښتو ژبه چې ده خلکو لهجې هم زده کړلې، خلک پوهېږي د یو بل په ژبه باندې، هغه پخوانی مشکل به اوس حل شوی وي که نه؟
سمه ده، اوس لږ لږ فرق راغلی دی.
صحیح. او ستاسو خبرې خو ډېرې خوږې دي. ستاسو نه یو بل شعر اورېدې شو د خپرونې په دې برخه کې، څه راته اوروئ مروت صاحب؟
بل یو تازه نظم دی،
ارشاد.
عنوان ګل د ژوند استعاره ده.
ګل
د ژوند استعاره ده، چې ګل څه دی زما جانه، راته وایا که پوهېږي ته د ګل د حال په ژبه. ګل د حسن علامت دی، ګل د مینې حقیقت دی، ته لږ سوچ ور باندې وکړه که خپل عقل دست عمل دی. په چمن کې یا د نهر په غاړه غاړه، یا په دشت چیرته لرې، یا د شنه فصل په شنو شنو میدانونو، یا د غره په سوکه کور ته چیرته لاړه چې حامله د غوټۍ شي. د سحر نسیم په لمسا غوټۍ څنګه په خندا شي. پاڼه پاڼه یې نازکه پسته نرمه، لکه شونډې د جانان شي. او په ازغن ازغن ماحول کې که خندا خندا ځان شین کړي، څه قسمت شي د لیلا د تورو زلفو، څه زینت شي د چا زڼي په پټکي کې. خوش قسمت وي زنی زنی، چې سوغات شي د مین په لاس محبوب ته. څه ولاړ په خپل مسکن وي، نه په دوند نه په باران وي، نه په سرو غرمو په شین اسمان. دا د حال په ژبه وایي، زه د حسن آینه یم، زه د ژوند استعاره یم. چې خزان را باندې راشي، پاڼه پاڼه ودوړېږم، لکه تخم لاندې توی شم. بیا آسمان شي مهربانه، تورې وریجې زلفې زلفې، زنې سپینې غرونه غرونه، چې راتوی باران باران شي.
واه ډېر ښه مروت.
زه په خاورې پت شم، بیا د څو ورځو نه پسته، چې برداشت کړم هره سخته، را زرغون شم لکه تیغ د چا خاغلی په سینه د ځمکې جانه. او مزه مزه د ژوند په لاره یون کړم، په خندا په خوشحالۍ باندې ځان شین کړم. چې واصل شم بیا له اصل سره ګډ شم، دا مقصد زما د ژوند دی. پاڼه پاڼه شم په خاورو کې لت پت شم، خو له اصل سره وصل مې ارمان وي. ځکه خاورو کې هم ژوند کړم ژوندایم، زه ژوندایم ژوندایم. ورکېدل او مړه کېدل مې یو پړاو دی، د منزل په لویه لاره، د منزل په لویه لاره.
ډېر ښه مروت صاحب، ډېر ښکلی نظم دی، یو ډېر ښایسته پیغام لري چې له هر مرګ نه پس بیا یو ژوند شته دی، د هرې شپې نه پس یو سپین سبا چې دا د سړی هرکلی کوي. نو یو امید دی پکې، یو مینه ده پکې، او د سبا ورځې یو ښایسته انځور پکې پروت دی. ډېره مننه، ډېر خوند یې وکړ، ډېر خوندور نظم.
الله دې خوشحاله لاره، ډېره ډېره مننه ستاسو.
مننه. درنو اوریدونکو، د احمد جان مروت صاحب خبرې تاسو واوریدلې، شاعري هم تاسو باندې پیرزو کړله، د مهربانه او تاسو نه مننه چې د خپرونې ته غوږ وئ. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. په لوی الله مو سپارم. ښه وخت لرئ. دا مشال رادیو دا زموږ خپرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 12530، 15,615 او 15,880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شئ.